Radio.
په افغانستان کې د سهار پوره او بجې سوې د ازادي راډیو دولس ساعته خپرونې پیل سوې چې د ماښام تر اوبه روانې وي. السلام علیکم او سهار په خیر. د خپرونو پیل په دوو سهارنیو خبري مجلو کېږي چې هر یوه دېرش دقیقې ده. په لومړۍ خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. نن د شنبه ده، د لیندي یا قوس دیرشمه د ډسمبر میاشتې یوویشتمه. له خبرونو یې پیلوو. د افغانستان د دفاع وزیر او د میدان وردګ والی د جلریز ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړې. ایران وایي چې امریکا ته د سفر د ویزې د باطلولو په پروګرام کې بدلونونه له تهران سره د اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده. په سوریه کې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنګي الوتکو بمباریو لسګونه کسان وژلي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټاپي د ګازو د پایپ لاین اهمیت ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې دا پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي.
سیاسي ثبات نه یوازې د افغانستان په ګټه باندې ده، دغه سیاسي ثبات او ټکاو د سیمې د هیوادونو په ګټه باندې ده، خصوصا په داسې حالت کې چې د چاپی پروژه افتتاحی دی. دغه پروژه د افغانستان ملت، د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي.
ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې افغانان د ټاپي پروژې په څیر د لویو اقتصادي پروژو په برخه کې اجماع ته رسېدلي. تفصیل په څو شیبو کې. د افغانستان د دفاع د وزیر او د میدان وردګو د والي ترمنځ په کتنه کې د جلریز ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې وسوې. د میدان وردګ ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزي او د میدان وردګ د والي حیات الله حیات په پرونی کتنه کې د جلریز ولسوالۍ د امنیت د ټینګولو په برخه کې د اقداماتو په اړه یو لړ پریکړې هم وسوې، خو په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي. د جلریز خلک شکایت کوي چې د دې ولسوالۍ امنیتي حالات په دې وروستیو کې خراب شوی دی. ایران وایي چې امریکا ته د سفر د ویزې د باطلولو په پروګرام کې بدلونونه له تهران سره د اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده. واشنگتن په دې وروستیو کې د امنیتي ملحوظاتو له کبله د استرالیا، د اروپایي ټولنې د اکثرو غړو او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون د هغو اته دېرشو هیوادونو د اتباعو د ویزې د باطلولو اقدامات جدي کړل چې امریکا ته بې له ویزې سفر کولی سي. د نویو اقداماتو له مخې د دې هیوادونو اتباع چې په تیرو پنځو کلونو کې ایران، عراق، سوریې او سوډان ته سفر کړی وي، امریکا ته د سفر لپاره باید له سره ویزه واخلي. په سوریه کې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنګي الوتکو بمباریو لسګونه کسان وژلي دي. د سوریې د بشري حقونو د سر ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د بمباریو شپږ دېرش کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. خو رویټرز خبري اژانس د ژغورنې د ډلو په حواله د وژل سوو کسانو شمیر درې څلوېښت تنه شي یا وایي چې د لږ تر لږه دېرشو نورو کسانو مړي د کنډوالو له لاندې راایستل سوي او باید هویت یې تثبیت سي. په یمن کې د جګړې د ختمولو په مقصد خبرې له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدې، خو سیالو ډلو موافقه وکړه چې د جنوري میاشتې پر څوارلسمه به په سویس کې بیا سره غونډېږي. یمن په تیرو نهو میاشتو کې د دولتي ځواکونو او شیعه ملیشه ډلو ترمنځ د خونړیو نښتو ډګر و چې د راپورونو له مخې نږدې شپږ زره کسان پکښې وژل سوي دي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اسماعیل ولد شیخ احمد پرون د سویس په برن ښار کې خبرلانه ته وویل د خبرو په بهیر کې موافقه وسوه چې د بندیانو د خوشي کولو لپاره د یو میکانیزم د رامنځته کولو په ګډون د اعتماد جوړولو لپاره به اقدامات کوي چې د یوه دایمي اوربند له ټینګېدو وروسته به د ټولو توقیف سویو او بندیانو خوشي کول پکې شامل وي. سعودي عربستان او حوثي وسلوالو له دې مخکې پر یو بل له دې اوربند څخه چې د یمن جګړه ځپلو سیمو ته یې د مرستې د محدودو موادو د استولو عملیاتو ته امکان برابر کړی د سرغړونې تورونه لګولي دي. او د هسپانیا واکمن محافظه کار ګوند په پرنیو عمومي انتخاباتو کې اکثریت ګټلی، خو د یوې قوي حکومت لپاره یې د درې سوه پنځوسو سیټونو اکثریت نه دی خپل کړي. د ټولو شمیرل سویو رایو له مخې د هسپانیا د صدراعظم ماریانو راخوی ولسي ګوند څه باندې اته ویشت فیصده او سوسیالیستانو دوه ویشت فیصده ګټلی دي. په همدې حل کې دوه نویو ګوندونو پودوموس سبان دی شل او لیبرال سیدادانوس بیا نجده چوار لس فیصده گٹی لیدی. پا دی توگا دوی دا دوو پخانه یو گندونو دیوی لسیزی سیاسی سیستم پای تا ورستاوا. لنا تایجو دا سشکاری چه لش تا لجه دری گندونه با عروی چه دیو ایتلافی حکومت دا تشکیل لپارا سر یوسی.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په بامیان ولایت کې هوا نسبت نورو ښارونو ته سړه وي. د تودوخې لوړه درجه منفي څلور، ټیټه منفي دیارلس، اسمان یې شین اټکل سوی دی. په کابل کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه اته، ټیټه منفي څلور. په کندهار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه دیارلس، ټیټه منفي یوه. په مزار شریف ښار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه یوولس، ټیټه دوه درجه. په هرات کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه اوه، ټیټه منفي دوه درجه. په جلال آباد، غزنی او ګردیز ښارونو کې به اسمان شین وي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه اوولس، ټیټه منفي څلور. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه دوه، ټیټه منفي شپږ. او په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه درې، ټیټه منفي شپږ اټکل سوی ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. دا افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ټاپي پروژې د سولې لپاره هم هیلې پیدا کړي.
ټاپي پروژه د څه تحصیل دغه پروژې د افغانستان ملت د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي، ځکه چې د تل لپاره اقتصادي مسایل دي چې ملتونه او همچنان هېوادونه سره وصل کوي.
کندهار ته د مشرانو جرګې تللی هیات وایي چې پر هوایي ډګر د خونړۍ حملې عمده علت د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي وه، خو دفاع وزارت وایي
کله کله په تکتیکي برخه کې په هماهنګۍ کې مشکلات ایجادېږي، هغې باندې موږ کار کوو.
د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې متحده ایالات باید له پاکستان سره په پوځي او امنیتي برخو کې پر خپلو مالي مرستو دقیقه څارنه وکړي.
پاکستان نظامیان پیسې واخیستلې دي امریکایانو یوازې دي چې تورزم ختم کړي، د تورزم نالې یا ځالې چې هلته دي هغه له منځې وړي، ورځ په ورځ پیاوړې کړي، برعکس د هغو پیسو نه یې سو استفاده وکړله.
په سوریه کې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنګي الوتکو بمباریو لسګونه کسان وژلي دي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې واورئ.
زه خو دوکاندار یم، ټول دوستان دي، کوچنی مریض ده، چېرته بیا ډاکټر ته بیا چې خوړلې پاپورې خوړله.
په خبري مجله کې تر اونیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم له وسلولو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پایلې ته هیله لري. د دې شورا چارواکي وایي چې ټاپي پروژه په سیمه کې د اقتصادي اهمیت له کبله د پخلاینې د خبرو د بیا پایل عامل کیدای سي. د سیمې په کچه د ټاپي د اقتصادي اهمیت په اړه افغان ولسمشر هم پرون ځینې څرګندونې کړې چې جزئیات یې د احمد تکل په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پخلاینې کومې نښې نښانې نه لیدل کېږي، د سولې د عالي شورا سرپرست مشر وایي چې لا هم د سولې خبرو ته هیله مند دی. مولوي عبدالحکیم مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سولې د ټینګښت لپاره په هڅو کې د ټاپي د ګاز د پایپ لاین د پروژې اهمیت ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې دا پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي.
سیاسي ثبات نه یوازې د افغانستان په ګټه باندې ده، دغه سیاسي ثبات او ټکا او د سیمې د هېوادونو په ګټه باندې ده، خصوصا په داسې حالت کې چې د ټاپي پروژه جبتي تحقیق دي، دغې پروژې د افغانستان ملت د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي، ځکه چې د تل لپاره اقتصادي مسایل دي چې ملتونه او همچنان هېوادونه سره وصل کوي.
ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې افغانان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې اجماع ته رسیدلی دي. ښاغلی غنی چې اقتصادي پرمختګ په افغانستان کې د ثبات حیاتي اصل بولي، له ټاپي پروژې څخه د ملاتړ غونډې ته په وینا کې زیاته کړه:
نن په افغانستان کې په اقتصادي موضوع کې یو لوی اجماع ده. یه اجماع اقتصادي چیست؟ مردم ما با یک دیدگاه نو آمده. دیدگاه اقتصادی مردم ماییست که پروژه بزرگ منطقوی و ملی باید از حرف به عمل بیاید تا موجب تغییر سرتاسری شد.
افغان ولسمشر هم در زیادونه وکړه چې پراتلونکو څو ورځو کې به د سفرونو یو لړۍ پیل کړي چې په ترڅ کې به په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د اجنډا په سر کې وي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر وایي چې دای د سولې د خبرو بریا ته لا هم هیله مند دی، خو عبدالحکیم مجاهد له ولسمشر اشرف غنی څخه د سولې په عالی شورا کې د اصلاحاتو غوښتنه هم کوي.
امید ورکو چې د سولې عالی شورا کافي تجربې لري، نو بنا موږ هیله من یو چې د افغانستان ولسمشر به هم په دې عطله باندې جدي اقدام وکوي. د مذاکراتو دپاره، د خبرو اترو دپاره به د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې بدلون رامنځته کړي، اصلاحات به رامنځته کړي، نوی رئیس به وټاکي او نوی میکانیزم به ورته جوړ کړي.
د سولې لپاره هیله د آسیا د زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د سفر په درشل کې بیا راوټوکېدې، خو د دې غونډې په ورځ او پر اوروسته موده کې د طالبانو حملو خلک بیا ناهیلي کړل. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل شي، خو کومه نیټه یې نه ده په ګوته کړې.
مومر دل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وی چې لا هم له وسله والو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د ټاپي پروژې له پرېدو سره په افغانستان کې ځینې لوی حملې وسوي. یوه هم د کندهار هوایي ډګر ته نږدې حمله وه چې په لسګونو کسان پکې ووژل شول. کندهار ته د مشرانو جرګې تللی تحقیقاتي هیات وایي چې د کندهار پر هوایي ډګر د خونړۍ حملې عمده علت د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي وه. د دغه هیات مشر او د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ایزدیار پرون د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د دوی د څېړنو له مخې دغه پیښه اووه میاشتې مخکې پلان شوې وه. تفصیل د سید کمل شاه عارف په راپور کې.
کندهار ته د مشرانو جرګې تللی څېړنیز پلاوی وایي د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي، کمزوري استخبارات او وظیفوي غفلت د کندهار پر نړیوال هوایي ډګر د حملې عوامل دي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار چې کندهار ته د دغه پلاوی مشري کوله وایي د دوی څېړنو وښوده چې د کندهار پر هوایي ډګر حمله اووه میاشتې مخکې پلان سوې وه. ښاغلی زیدیار د یکشنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د خپلو څېړنو نتیجه اعلان کړه او ویې ویل چې طالبانو هوایي ګارت نږدې په یوه حمام او بازار کې وسلې او مهمات ځای پر ځای کړي وو.
مسئله عدم هماهنګي درست او دقیق بین مسئولین امنیتی د امنی ساحه بوده.
یو مسله په دغه ساحه کې د امنیتي چارواکو ترمنځ د لازمې همغږۍ نشتوالی و چې په دې سیمه کې هیڅ همغږي نه و موجوده. دا چې څنګه مخالفینو دلته نفوذ وکړ، یو لامل یې په سیمه کې یو خیر معیاري بازار و. مقولې اردو ته وویل چې دا څنګه کېدای شي چې و میاشتې مخکې دلته چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کېږي خو څوک دې خبر نه وي. د امنیتي پولیسو او قولي اردو له دروازې څخه شروع بیا د پیښې تر ځایه وظیفوي غفلت موجود دی.
امنیتي شروع زمو دروازه کراول تا به کسی که دایجه مسئولیت داشته به صورت واضح وجود داشته.
هغه ویل چې د دوی د څېړنو له مخې په دې پیښه کې د چارواکو په قول څلور پنځوس او د عامو خلکو په وینا یو نوي تنه چې اکثره یې ملکي وګړي وو وژل سوي دي. ښاغلی زیدیار زیاته کړه چې د کندهار د 215 اتل قولي اردو چارواکو ورته ویلي چې د پیښې په تړاو درې تنه نیول سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې افغان حکومت باید د پیښې څېړلو ته یو باصلاحیته پلاوی وټاکي او هغه کسان چې غفلت یې کړی هغه مجازات کړي. د یاد راپور د وړاندې کولو پر مهال د دغه پلاوی غړي او د کندهار سناتور رحمت الله اسکزي وویل چې یاد راپور نیمګړتیاوې لري او څنګه چې لازمه ده هغسې نه دی اخیستل سوی. وسلوال مخالفینو چې ویل کېدل شمېر یې څوارلس تنه وو، د قوس په ولسمه ماښام څه باندې پنځه بجې د کندهار پر هوایي ډګر حمله وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وای چې په ستراتیژیکو برخو کې ستونزې نه لري، بلکې کله کله په تکتیکی برخو کې ځینې ستونزې رامنځته کیږي چې هغه به هم ډیر ژر هواري کړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري
موږ په ستراتیژیکو پردیفي برخه کې مشکلات نه لرو، کله کله په تکتیکی برخه کې په هماهنګۍ کې مشکلات جاریږي. هغې باندې موږ کار کوو چې موږ خپل د چیتی ساتي قمندانانو مسولین وروزو.
تر دې وړاندې د افغانستان ولس جرګې هم خپل یو پلاوی د یادې پیښې د څېړلو په هدف کندهار ولایت ته استولی وو چې هغوی هم د پیښې لامل د همغږۍ نشتوالی یاد کړی وو. کندهار ولایت چې په دې وروستیو کې امنیت نسبي ښه سوی وو، خو دې پیښې یو ځل بیا خلک د امنیت له پلوه اندېښمن کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هر ورځ پر هم دغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې اوریدلی سئ. په دې خبر مجله کې دا راپور هم اوري چې د افغانستان د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د غوروي کمیټې د غړو ټاکل غیر قانوني ګڼي. خو اوس اووه بجې او پنځلس دقیقې سوې. د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم له وسله والو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د افغانستان د دفاع د وزیر او د میدان وردګ د والي ترمنځ په کتنه کې د جرلیز ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې وسوې. ایران وایي چې امریکا ته د سفر د ویزې د باطلولو پروګرام کې بدلونونه له تهران سره د اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده. په سوریه کې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنګي الوتکو بمباریو لسګونه کسان وژلي دي. په یمن کې د جګړې د ختمولو په مقصد خبرې له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدې. خو سیالو ډلو موافقه وکړه چې د جنوري میاشتې پر څوارلسمه به په سویس کې بیا سره غونډېږي. او د اسپانیا واکمن محافظه کار ګوند په پرونیو عمومي انتخاباتو کې اکثریت ګټلی، خو د یوه قوي حکومت لپاره یې د 350 سیټونو اکثریت نه دی خپل کړی. او سم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. جاپان ټایمز رسپانې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په باب یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی: د اسلامي دولت ډله د تروریستي کمپاین په مرسته په افغانستان کې خپل حضور پراخوي. ورځپاڼې د رحمان ولي په نوم د یوه افغان کیسه راخیستې چې څو وروڼه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سختریزو وسلوالو لخوا مجبوره کړی سوي د ننګرهار په یوه سمسوره دره کې پر ځای پر ځای سویو بمونو ګونډې ووهي. د جاپان ټایمز په مطلب کې راغلي: په اګست میاشت کې دغه خونړۍ پیښه فلم برداري سوی او د افغانستان په ختیځ کې د داعش د نورو ظلمونو د ثبت سویو صحنو غوندې په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوې ده. په مطلب کې راغلي چې څلور څلوېښت کلن رحمان ولي د همدغې سیوې خپرې سوې ویډیو په مرسته د خپل ورور رحمان ګل له برخلیک نه خبر سو. رحمان ګل د شینوار ولسوالۍ په یوه جومات کې ملا امام و. په مطلب کې راغلي: رحمان ګل له خپلې میرمنې او شپږو ماشومانو سره اختطاف سوی و، خو هغوی ډېر ژر خوشی کړی سول. جاپان ټایمز لیکي: رحمان ولي د خپل ورور تر مرګ وروسته مجبور سو جلال آباد ته کډه وکړي او په یوه کم کې واړوي چې هلته په زرګونو نور بې ځای سوي کسان هم ژوند کوي. په مطلب کې راغلي: د اچین، نازیانو، بټیکوټ او سپینغر ولسوالۍ څو اوسېدونکو چې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره سوي ویلي، په هغو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا وحشت خپور دی. دغه ورځ هلته د دې ډلې لخوا اخاذي، خپل سرې نیونې او اجباري ودونه کیږي. دوی د خپلو نومونو له ښوولو ډډه کړې، خو ویلي دي د سرونو پرې کول، د ځای پر ځای سویو بمونو په مرسته د خلکو وژنه، بیا د هغو ویډیو اخیستل او په ټولنیزو رسنیو کې خپرول د بیرې او وحشت د خپرېدو لپاره کیږي. له هند خپرېدونکي ورځپاڼې د سټیټسمن په خپله پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د هند لخوا د پارلمان د نوې ودانۍ د پرانیستنې په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. هندي چارواکو دغه ودانۍ افغانستان ته د هند لخوا د ډیموکراسۍ د یوې توفې په توګه یاده کړې چې د رغونې کارونه یې تقریبا بشپړ سوي او ډېر ژر به کابل ته د صدراعظم نریندرا مودي د سفر پر مهال پرانیستل سي. د سټیټسمن ورځپاڼه لیکي: د دوستۍ او همکارۍ د یوې نښې په توګه دغه پروژه په 2001 میلادي کال کې پیل سوه. ورځپاڼې دا د جګړه ځپلي افغانستان له بیا رغونې سره د هند مرسته بللې ده. د ورځپاڼې په باور په پام کې ده د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ کارونه د ډسمبر میاشتې پر 1 بشپړ سي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې متحده ایالات باید له پاکستان سره په پوځي او امنیتي برخو کې پر خپلو مالي مرستو دقیقه څارنه وکړي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان له پوځ سره د امریکا پر مالي مرستو پخوا څارنه نه ده سوې. ناجیه صافی راپور راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي که چیرې پاکستان سره د امریکا متحده ایالاتونو له مرستو سمه څارنه ونه شي، ممکن دا پیسې د تروریزم سره په ملاتړ ولګول شي. دوی وایي په تیرو کلونو کې هم له پاکستان سره د تروریزم په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو مالي مرستې ضایع شوې دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي عبدالقادر ځاځي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو مرستو په څارنې ټینګار وکړ.
امریکا کومک کوي چې د پاکستان نظامیانو سره دوی د تروریزم د تمویل د لمنځه وړلو لپاره کومک کوي، زوما چې اول خو دا کومک دی باید نه کوي که بیا کوي باید د دقیق نظارت ولري. داسې دی نه چې دا دیارلس کاله پاکستان نظامیان پیسې واخیستلې د امریکایانو یوازې چې توریزم ختم کړي د توریزم نالې یا ځالې چې هلته دي هغه له منځې وړي ورځ په ورځ پیاوړې کړي برعکس د هغو پیسو نه یې سو استفاده وکړله.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې امریکا ته د پاکستان د دفاع وزارت د یو چارواکي په وروستي سفر کې متحده ایالاتو له پاکستان سره په دفاعي پوځي او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې مالي مرستې تجدید کړي دي. د یو شمېر پاکستاني رسنیو په راپورونو کې راغلي چې دواړو لورو په دوه اړخیزو امنیتي همکاریو رضایت ښودلی او امریکا د پاکستاني ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې د خپلو مرستو په دوام ټینګار کړی. په همدې حال کې پاکستاني لوري هم ویلي چې د تروریزم پر ضد د دوی روان عملیات به یوې منطقي نتیجې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې څلور ورځې مخکې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو د پاکستان د پوځ او استخباراتو د چارواکو پر سفرونو او شتمنیو د بندیزونو غوښتنه وکړه. دوی ویلي وو چې پاکستان په وروستیو 15 کلونو کې له امریکا څخه په میلیاردونو ډالر اخیستي دي، خو د دغه هیواد ملي پوځ او استخباراتو له ترهګرو په ځانګړې توګه د طالبانو او حقاني شبکې څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي چې متحده ایالات باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره په خپلو مرستو ارزیابي ولري. افغان کارپوه محب الله شریف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یوه مهمه مسله دا ده چې د حکومت کوم ځای ته کیږي، دوهمه مهمه مسله دا ده چې د حکومت یا مرسته په هغه ځای لګیږي که نه، او دریمه مهمه مسله چې تر دې ټولو حیاتي او اساسي ده هغه دا ده چې آیا دغه مرسته چې ورکړی شوې په ځای لګېدل یې په وروستۍ پایله کې هغه اغېزمنتیا او هغه پایله لاسته راوړې ده چې د امریکې متحده ایالاتو نړیوالو او د افغانستان مظلوم ورس ورته سترګې په لاره وه.
په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې له کړکیچونو سره سره لا هم پاکستان د امریکا یو مهم همکار دی او هیواد یې د پاکستان همکاریو ته اړتیا لري. خو د ملي شورا یو شمېر غړي وایي چې اسلام آباد تل له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دوګونی سیاست مخته وړی او له تروریزم سره د مبارزې په پلمې له امریکا مالی مرستې ترلاسه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
سردار ولی سیرت له هلمند په خپل پیغام کې لیکلی د افغانستان سوله او ثبات د پاکستان په لاس کې ده، ځکه چې پاکستان د ترهګری فابریکه ده او دغه هیواد د تروریستانو مالیه او پوځي ملاتړ کوي. تاجګل له کندهاره: افغان ولسمشر دی له پاکستان سره د سولې پر مسأله خبرې نه کوي، ځکه د پاکستان کنیت رښتیا هم سوله وای، وختي به یې له دې پروسې سره صادقانه مرسته کړې وای. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا: په څمکنیو ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه نجی سوي، هیله ده دولت په دې ولسوالۍ کې هم ځینې کارونه وکړي. حاجي شمس الحق له هلمند لیکلي چې د سنګین ولسوالۍ وضعیت د اندېښنې وړ دی، په دې ولسوالۍ کې جګړې او ناامني ده، اوریدونکي له دولت نه هیله کړي چې د ولسوالۍ تصفیې ته پام وکړي. حمیدالله وطنوال له اروزګانه: کال مخکې په چورې ولسوالۍ کې سیلاب یو لوی پل وران کړ، هغه پل تر اوسه پورې نه دی رغول سوی، خلک له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، اوریدونکي هیله کړې ده چې دغه پل دې ژر تر ژره جوړ سي.
د افغانستان د مدني ټولنې د همغږي مرکز د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د غوروي کمیټې د غړو ټاکل غیر قانوني ګڼي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټې خپله لومړۍ ناسته د تېرې پنجشنبې په ورځ جوړه کړه، خو د افغانستان د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز دغه کمیټه غیر مشروع ګڼي. د دې مرکز ځینو غړو د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې په دغه کمیټه کې د مدني ټولنې یو شمېر غړي په سلیقوي توګه د ځینو سیاسي کړیو لخوا ټاکل شوي چې د مدني ټولنې استازیتوب نشي کولی. د افغانستان د مدني ټولنې د همغږۍ د مرکز رئیس خان زمان امرخیل وویل:
څو محدود کسان چې د سیاسي ځینې خاصو سیاسي کړیو لخوا دوی حمایه کېږي، د همغوی لخوا نه دغه درې کسان معرفي شو، بالاخره کار شروع کړ. نو یو ځل بیا موږ ته دغه پروسه د اوسنۍ غوراوي کمیټه چې ده او دغه ټوله پروسه چې ده موږ لپاره غیر مشروع ده، او موږ دا نه منو تر هغې پورې نه منو تر څو پورې د ټول ولس واقعي نمایندګان په دغه مدني ټولنه کې نه اوسي او یو شفاف او یو صحیح د میکانیزم له لارې دغه کسان انتخاب شي.
د مدني ټولنې دا مرکز وایي چې حکومت یوازې د اکسین د ښځو شبکې او د ژورنالیستانو ټولنې ته مکتوبونه استولي چې دا عمل د مدني ټولنو په چارو کې مداخله ده. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي و کسیزه کمیټه د تیر اونۍ د چهارشنبه په ورځ اعلان شو چې نعیم ایوبزاده، زرقا یفتلی او فهیم دشتی پکې د مدني ټولنې د استازو په توګه شامل شوي دي. د جمهور رئیس اشرف غنی د تقنینی فرمان له مخې د مدني ټولنې پر دغو غړو سربیره دغه کمیسیون ته د سترې محکمې د عالي شورا، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او پر اساسي قانون د سار د کمیټې لخوا هم یو یو غړی پیشنهاد شوی دی. د قانون له مخې دا کمیټه دنده لري چې د انتخاباتو دواړو کمیسیونونو ته وړ کسان معرفي کړي. په دې هکله د اجرایي ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل وایي چې د مدني ټولنې لخوا چې کوم غړي انتخاب شوي، حکومت پکې هیڅ ډول مداخله نه ده کړې.
د ټاکونکي کمیټې لپاره د مدني ټولنو د غړو ترمنځ ټاکنې خپله د یاد نهادونو لخوا شوي دي. په دې ټاکنو کې حکومت یا هم دولت هیڅ راز نقش نه درلودلی. ټاکنې یې سرتاسري وې. تر هغه وروسته په راپورته سو بحثونو کې زیربتو او مسؤولو اداراتو ونډه درلودله.
د افغانستان د مدني ټولنو د همغږۍ مرکز وایي چې په افغانستان کې 308 مدني ټولنې ثبت دي او حکومت او نړیواله ټولنه باید ټولو ته په یوه نظر وګوري. د دې مرکز غړي تاکید کوي چې که د دوی غوښتنې ونه منل شي، د غوراوي د کمیټې له غړو سره به موافقه ونه کړي او خپل اعتراضونه به جاري وساتي.
د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ژوند رنگونه په یو راپور پسې اوریدلې سي. په سوریه کې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسي د جنگي الوتکو بمباریو لاسګونه کسان وژلې دي. د راپورونو له مخې د روسي جنگي جت الوتکو په ادلب ښار کې لا ګڼګونی یو ډاک بازار په نشه کړ. تفصیل د احمد تکل په راپور کې اوریدلې سي.
د سوریه په ادلب ښار کې د روسیې د پرونیو هوایي حملو د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د بمباریو 6 کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. خو رویټرز خبري اژانس د ژغورنې د ډلو په حواله د وژل شویو کسانو شمیر 43 ښیي او وایي د لږ تر لږه 150 نورو کسانو مړي د کنډوالو له لاندې راایستل شوي او باید هویت وپیژندل شي. د رویټر راپور زیاتوي چې په دې بمباریو کې 150 نور کسان ټپیان شوي چې د ترکیې روغتونونو ته استول شوي. په راپور کې همداراز راغلي چې دا هوایي حمله د ادلب په لګڼي ګونی ډاک بازار پر څو دولتي ودانیو او د استوګنې پر سیمو شوي دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر متحدو ایالاتو تور لګولی چې په سوریه کې دوه مخی سیاست کوي. پوتین په یو مستند فلم کې چې پرون خپور شو په سوریه کې د مسکو اقدامات ستایلي او د امریکا پر پالیسیو یې سخت انتقادونه کړي. زموږ لپاره ډیره آسانه ده چې په سوریه کې له امریکا سره ګډ کار وکړو. ما په دې وروستیو کې له ولسمشر باراک اوباما او په سعودي عربستان کې له خپلو دوستانو سره خبرې وکړې. دا کار ولې آسانه دی؟ ځکه چې موږ دوه مخې لوبه نه کوو او خپل دریځ نه بدلوو. روسیا د سوریه په جګړه کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت کلک ملاتړ کوي. د یو بل خبر له مخې د سوریه پاوز چې روسیا یې مرسته کوي، د حلب ښار په جنوب کې د خانتومان سیمه چې د افراطي وسلوالو په لاس کې وه بیرته نیولې ده. اټکل کیږي چې د دې سیمې بیرته نیول به د ادلب ښار جنوب لوري ته د حکومتي ځواکونو د پرمختګ لپاره لاره پرانیزي.
د ژوند رنګونه.
کلمو ماشومان د بازار د خوړو له وجې ناروغ شوي. د ژوند رنګونو په دې مرکه کې له داسې دوکاندار سره غږېدلی و چې د ماشومانو لپاره خوراکي شیان خرڅوي.
مثلا یو شایدي بسکټي سیدي سم شایدي هغه بیا کړي، مثلا پاپور دي غیر سیدي خاور پکینی بل پکینی.
خپل په دکان کې ماشومان لپاره کوم شی خرڅوي؟
مثلا بسکټ لرمه هغه چوکیم نه لرمه. دلته سي عزیز به خپل بسکټ ورکوم، سم بسکټ ورکوم، یا رقم منټمنټ دوسونه د وطني دی غډیر کړي دي، مدني وبور ورکوم، ما غو سره یا کالن یو چف په جوړي کور کې غره وړي سره ځان سره. دا غیر سی پاپور نه دي، دا سي پوخ نه لري کنه، به پوخ دي کراچي کې خرڅيږي، هغه باندې خاور کې نه غډیر مشکلاتی که زه خود دکاندار یم ټول دوستان دي کچنه مریض ده چې ته به ډاکټر ته به چې خړلې پاپورې خړلې چې خړلې چوشکی خړلې دا هم دغه باندې مریضان کې خلک
وخت لري څه ده لږه کورنۍ نه او دا کسان در رقم شین خرڅي
دا شان چې خرڅي هغه بیچاره دي هغه غریب خلک دي کراچۍ کې نوم ورڅ کار بوکي یو د څه چې باید سی شای هغه وخلې بسکټ سم شای وخلې ا کراچۍ باندې یو ترپال وچی مثلا چې مر پیرانسي هغه شاید خرڅ کې پاتنه کې ولکه داسې پاپور ا کراچۍ سره ملوچی دي بوجي سره ملوچی هغه په بازار کې خرڅي او مرم پیرازي خورم پکینی
او ستار فروغ دویمه سهرنه خبری مجله وړاندې کوي.
شما خسته نباشید آقای صالح. شنونده های عزیز سلام، ساعت 7:30 از صبح به وقت کابل شد و دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 3 ماه قوس سال 1394 شمسی برابر است به 21 ماه دسامبر سال 2015 میلادی. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی آصف حبیبی میزبان شما هستم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که امیدواری هنوز هم برای آغاز دوباره گفتگوهای صلح با طالبان مسلح موجود است. همین در صدر مطالب خبری ما در این 30 دقیقه جای دارد. نگاه به مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم میاندازیم و صحبت جالب را در رنگهای زندگی میشنوید. پیش از همه تازه ترین خبرها. والی میدان وردگ و سرپرست وزارت دفاع افغانستان روی راه‌های تامین امنیت ولسوالی جلریس صحبت کردند. ایران میگوید که تغییرات در برنامه معافیت از داشتن ویزای آمریکا در تضاد با توافق تاریخی اتمی است که بین تهران و قدرت‌های جهان به آن دست یافته شد. و بر اساس گزارش‌ها تیاره‌های جنگی روسیه یک شهر تحت کنترل شورشیان را در شمال سوریه بمباری نموده و دهاتان را کشتند. تفصیل اخبار. سرپرست شورای عالی صلح افغانستان میگوید هنوز هم امیدواری برای اثرگیری مذاکرات صلح موجود است. مولوی عبدالحکیم مجاهد در صحبت با رادیو آزادی به اهمیت پروژه تاپی برای منطقه اشاره کرده گفت این پروژه نقش مهم را برای ثبات منطقه و اثرگیری مذاکرات صلح ایفا خواهد کرد. ثبات سیاسی نه تنها به نفع افغانستان است، بلکه این ثبات سیاسی به منفعت کشورهای منطقه نیز است. در چنین حالتی که پروژه توپی افتتاح شده است، این پروژه امیدهای زیادی را برای مردم افغانستان به بار آورده است. در همین حال رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیروز در مراسم حمایت و استقبال مردم افغانستان از پروژه توپی در ارگ ریاست جمهوری گفت دیدگاه اقتصادی مردم افغانستان این است که کارهای کوچک کافی نیست و باید پروژه های بزرگ ملی و منطقوی عملا تطبیق شوند تا تغییر سرتاسری در کشور به میان آید. در جریان دیدار والی میدان وردگ و سرپرست وزارت دفاع افغانستان روی راه‌های تامین امنیت ولسوالی جلریز میدان وردگ صحبت شده است. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولایت میدان وردگ آمده است که دیروز در ملاقات میان محمد معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع و حیات الله والی میدان وردگ در مورد تامین امنیت ولسوالی جلریز یک سلسله تصامیم اتخاذ شد، اما در زمینه جزئیات ارائه نشده است. باشندگان ولسوالی جلریز شکایت دارند که در این اواخر وضعیت امنیتی در این ولسوالی وخیمتر شده است. آنها خواهان اقدام حکومت برای بهبود وضعیت امنیتی در ولسوالی جلریز شدند. ادامه خبرها. ایران میگوید که تغییرات در برنامه معافیت از داشتن ویزای آمریکا در تضاد با توافق تاریخی اتمی است که بین تهران و قدرت‌های جهان به آن دست یافته شد. ایالات متحده در این اواخر محدودیت‌ها در این برنامه را بیشتر ساخته است. بر اساس این برنامه باید 38 کشور جهان که میتوانند بدون ویزای امریکا وارد ایالات متحده شوند، اکنون اگر در 5 سال گذشته به ایران، سوریه و عراق و سودان رفته باشند، برای ورود به امریکا نیاز به عقض ویزا دارند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران ناوقتی دیروز به تلویزیون دولتی کشورش گفت توافق نامی اخیر میان تهران و قدرت‌های جهان مانع پالیسی های می شود که بر عادی شدن روابط تجارتی و اقتصادی با ایران تأثیر می گذارد. بر اساس گزارش ها تیاره های جنگی روسیه یک شهر تحت کنترل شورشیان را در شمال سوریه بمباری نموده و ده ها تن را کشتند. گفته شده است که در دیروز در این حملات هوایی یک بازار مزدحم، چندین ساختمان حکومتی و بلاک های مسکونی در ادلیب هدف قرار داده شدند. گزارش ها در مورد رقم کشته شده ها زد و نقیزند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه می گوید 36 تن در این حملات کشته شده و چندین تن دیگر زخمی شدند. اما آژانس خبری رویترز از کارمندان نجات نقل کرده که می گویند در این رویداد 43 تن کشته شدند. بر اساس گزارش رویترز بیش از 150 تن دیگر در این حملات زخمی شدند که شماری از آنها جراحات شدید برداشته و برای تداوی به شفاخانه های ترکیه منتقل شدند. و مذاکرات برای ختم جنگ یمن بدون رسیدن به یک توافق پایان یافت. جناح‌های رقیب بعد از گفتگوهای 4 روزه در سوئیس تصمیم گرفتند که به تاریخ 14 ماه جنوری بار دیگر جلسه کنند. اسماعیل ولد شیخ احمد نماینده خاص ملل متحد برای یمن در مورد این مذاکرات گفت: در جریان مذاکرات جوانب توافق کردند که اول یک بسته از اقدامات را برای اعتماد سازی ترتیب دهند، به شمول یک میکانیزم برای آزادی تمام زندانیان زمانی که یک آتش بس دائمی برقرار شود. یمن در 9 ماه اخیر صحنه درگیری ها میان جنگجویان حامی حکومت و ملیشه های شیعه بوده است که در آن بر اساس گزارش ها حدود 6000 نفر کشته شدند.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بامیان سردترین هوا را دارد، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت -4، پایین‌ترین -13. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین -4. قندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین -1. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 2. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین -2. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین -4. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین -6. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین -6.
ساعت 7:37 دقیقه از صبح به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرست مختصر از داشته های برنامه. شورای عالی صلح افغانستان بار دیگر در ارتباط به سرگیری مذاکرات صلح ابراز امیدواری کرده و در این حال از حکومت می خواهد که در زمینه اصلاحات و تغییرات در این شورا اقدام کند.
کافی پروژه تحقیق دیگه پروژه دی افغانستان، ملت افغانستان خلق متا دیر جاف امیدی مراوشی دید چه سل دی پار اقتصادی مسائل دی چه ملتونه او همچنان اتوادی نسره بسلکی.
هیئت مشران و جرگه افغانستان که به ولایت قندهار سفر کرده بود یافته هایش را در مورد چگونگی حمله مرگبار اخیر در این ولایت ارائه کرد.
عدم هماهنگی درست و دقیق بین مسئولین امنیتی در همین ساحه بودند. عوامل نفوذ دشمن، غفلت وظیفه‌ای.
در لابلای برنامه مطالب برخی نشریه ها و روزنامه های بین المللی را هم مرور میکنیم. در حملات هوایی روسیه بر یک شهر تحت اداره شورشیان در سوریه ده ها تن کشته شدند و در رنگ های زندگی حرف های این پیرزن افغان را میشنوید.
ما 87 ساله، 4 بچه 4 عروس، از 2 تا نواسه بچگی، 9 تا نواسه دختری، 4 مندله در طرق اول خیرخانه خانه دارم.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی آصف حبیبی پیشکش می شود بپذیرید. طوری که پیشتر در خبرها هم آمد، شورای عالی صلح افغانستان می گوید هنوز هم امیدواری برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان مسلم موجود است. سرپرست شورای عالی صلح افغانستان این سخن را در صحبت با رادیو آزادی گفته، افزود که اهمیت اقتصادی پروژه تاپی برای منطقه می تواند منتج به آغاز دوباره گفتگوهای صلح افغانستان شود. عبدالحکیم مجاهد در عین حال خواهان اصلاحات و تغییرات در شورای عالی صلح شد و گفت که حکومت میکانیزم جدید را در زمینه صلح روی دست بگیرد. زرغونه منگل گزارش میدهد.
در حالی که نشانه های از آغاز دوباره مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان به نظر نمی رسد، سرپرست شورای عالی صلح افغانستان می گوید هنوز هم امیدوار از سرگیری گفتگوهای سال است. مولوی عبدالحکیم مجاهد در صحبت با رادیو آزادی در اشاره به اهمیت پایپلاین گاز تاپی گفت این پروژه نقش مهمی را در ایجاد ثبات در منطقه بازی خواهد کرد. وی می گوید ثبات سیاسی نه تنها به نفع افغانستان است بلکه به منفعت کشورهای منطقه نیز می باشد. مخصوصا در چنین حالتی که پروژه تاپی گشایش می یابد، این پروژه امیدهای زیاد را به مردم افغانستان آورده است. زیرا همین روابط اقتصادی است که کشورهای منطقه را برای همیش با هم وصل می کند. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی نیز دیروز در مورد پروژه تاپی بیانات داشته گفت افغان‌ها در بخش اقتصادی به اجماع رسیدند و پیشرفت اقتصادی را اصل حیاتی برای ثبات در افغانستان خوانده و در جریان جلسه حمایت از پروژه تاپی گفت
نن پا افغانستان که پی اقتصادی موضوع که یو لوی اجماع ده. ای اجماع اقتصادی چیست؟ مردم ما با یک دیدگاه نو آمده. دیدگاه اقتصادی مردم مایی است که پروژه بزرگ منطقوی و ملی باید از حرف به عمل بیاید تا موجب تغییر سرتاسری شود.
رئیس جمهور غنی همچنان گفت تا چند روز آینده سلسله ی از سفرها را آغاز می کند که در آن تقویت امنیت افغانستان در صدر آجندا قرار خواهد داشت. سرپرست شورای عالی صلح افغانستان می گوید با موفقیت مذاکرات صلح امیدوار است، ولی عبدالحکیم مجاهد خواهان ورود اصلاحات در شورای عالی صلح نیز شد. با شرکت رئیس جمهور غنی در اجلاس قلب آسیا در اسلام آباد امیدواری های برای از سرگیری مذاکرات صلح ایجاد شد، ولی حملات در نزدیکی میدان هوایی قندهار در همون روز اجلاس قلب آسیا و حملات بعدی طالبان این امیدواری ها را کم رنگ ساخت. مقامات افغان قبلا گفته بودند مذاکرات صلح تا چند هفته دیگر آغاز خواهد شد، ولی کدام تاریخ دقیق برای این آغاز اعلام نشده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
یافته های هیئت حقیقت‌یاب مشران و جرگه نشان می‌دهد که علت اصلی حمله مرگبار اخیر طالبان در نزدیکی میدان هوایی قندهار عدم هماهنگی لازم میان نهادهای امنیتی این ولایت بوده است. محمد علم ازدیار معاون اول مشران و جرگه که ریاست این هیئت را به عهده داشت با تاکید روی این مسئله گفت که بررسی‌های آنان همچنان نشان می‌دهد که این حمله 7 ماه پیش طرح ریزی شده بود. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات می‌دهد.
هیئت حقیقت‌یاب مشران جرگه می‌گوید عدم هماهنگی میان نهادهای امنیتی
ضعف استخبارات در این نهادها و غفلت وظیفه‌بین نهادهای امنیتی ولایت کندهار عامل اصلی حمله طالبان بر میدان هوایی این ولایت بوده است. محمد علم ایزدیار معاون اول مشران جرگه که رهبری این هیئت را داشته است، روز یکشنبه در جلسه عمومی این جرگه گفت بررسی‌های آنها نشان می‌دهد که طالبان این حمله را 7 ماه پیش برنامه‌ریزی کرده بودند. ایزدیار در هنگام ارائه نتایج بررسی‌های این هیئت همچنان گفت که طالبان سلاح و مواد انفجاری را در یک بازار و یک حمام که در نزدیکی میدان هوایی قرار دارد جابجا کرده بودند.
مسئله عدم هماهنگی درست و دقیق بین مسئولین امنیتی در همین ساحه بوده که عدم هماهنگی درست نبوده. عوامل نفوذ دشمن که دشمن چطور نفوذ کرد؟ اولین عامل وجود یک بازارچه غیر معیاری با کل اردو را گفتم که برادر موجی وزیری میشه که 7 ماه پیش کار صورت گرفته و هیچ کسی هم خبر نشد. غفلت وظیفوی از پلیس امنی شروع از دروازه قراول تا به کسی که دیگه مسئولیت داشته به صورت واضح وجود داشته.
معاون اول مشران جرگه گفت بررسی‌های آنان از زبان مقام‌های امنیتی نشان می‌دهد که 54 غیر نظامی در این رویداد کشته شدند، اما مردم عام گفتند که تلفات غیر نظامیان در این رویداد 91 تن بوده است. ایزدیار همچنان از زبان مقام‌های قول اردوی 205 اتل در کندهار می‌گوید که در پیوند به انجام این حمله 3 تن تا کنون بازداشت شدند.
همکارم نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌داد. در همینجا رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. عبدالحکیم مجاهد سرپرست شورای عالی صلح افغانستان میگوید هنوز هم امیدواری برای اثرگیری مذاکرات صلح موجود است. در جریان دیدار والی میدان وردک و سرپرست وزارت دفاع افغانستان روی راه‌های تامین امنیت ولسوالی جلریز میدان وردک صحبت شده است. باشنده‌های ولسوالی جلریز شکایت دارند که در این اواخر وضعیت امنیتی در این ولسوالی وخیم‌تر شده است. ایران میگوید که تغییرات در برنامه معافیت از داشتن ویزای آمریکا در تضاد با توافق اتمی است که بین تهران و قدرت‌های بزرگ جهان به آن دست یافته شد. بر اساس گزارش‌ها تیاره‌های جنگی روسیه یک شهر تحت کنترل شورشیان را در شمال سوریه بمباری نموده و در این رویداد ده‌ها تن کشته شدند. و مذاکرات برای ختم جنگ یمن بدون رسیدن به یک توافق پایان یافت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. پس از یک وقفه کوتاه برایتان میگیم که در روزنامه‌های بین المللی در مورد افغانستان کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافتند.
رادیو آزادی.
روزنامه جاپان تایمز در یک مطلب تحت عنوان گروه دولت اسلامی با کمپاین تروریستی جای پایش را در افغانستان گسترش می دهد می نویسد. رحمان ولی برادر یکی از 10 افغانی است که از سوی تندروان گروه دولت اسلامی مجبور ساخته شدند تا بالای بمهایی که در یک دره سبز و شاداب ولایت ننگرهار جاسازی شده بودند زانو زنند. در مطلب آمده است که این حادثه مرگبار ماه آگست توسط کمره فیلمبرداری شده و مانند بسیاری از قصاوت‌های داعش در شرق میانه در شبکه‌های اجتماعی گذاشته شد. در مطلب آمده است که ولی 44 ساله از طریق همین ویدیو در مورد سرنوشت برادرش به نام رحمان گل پی برد. رحمان گل در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار امام بود. در مطلب آمده است که او همراه با خانم و 6 طفلش اختطاف شده بود، اما آنها به زودی رها شدند. روزنامه نوشته است که ولی با خانواده خود پس از مرگ برادرش مجبور به کوچیدن به شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار شد و در یک کمپ که هزاران نفر دیگر با ترک خانه و کاشانهشان در آنجا زندگی میکنند پناه برد. در مطلب آمده است که چندین باشنده ولسوالی های اچین، نازیان، بتیکود و اسپینخر ولایت ننگرهار که مجبور به ترک خانه هایشان شده اند میگویند حاکمیت ترور و وحشت گروه دولت اسلامی در آنجا شامل اخاذی، بازداشت های خودسرانه و ازدواج های اجباری میشوند. آنها که از افشای نامشان خودداری کرده اند گفتند که سربریدن و کشتارها توسط بمهای جاسازی شده و گرفتن فیلم از آن و نشر از طریق شبکه‌های اجتماعی برای ایجاد ترس و هراس صورت می‌گیرد. و روزنامه در استیتسمن چاپ هند در شماره دیروزش مطلب را در مورد افتتاح ساختمان جدید شورای ملی افغانستان که با کمک هند اعمار شده نشر کرده است. مقام‌های هندی از این ساختمان به عنوان یک تحفه دموکراسی از سوی آن کشور به افغانستان یاد کردند. در مطلب آمده است که کار اعمار تعمیر نو شورای ملی افغانستان تقریبا تکمیل شده و قرار است در جریان سفر نرندرا مودی صدر اعظم هند به کابل افتتاح شود. روزنامه در استیتسمن می نویسد که این پروژه در سال 2007 میلادی من حیث یک نشانه دوستی و همکاری آغاز شد. روزنامه این را کمک هند به بازسازی افغانستان جنگ زده خوانده است. روزنامه نوشته است در نظر است که ساختمان جدید شورای ملی افغانستان با تاریخ 31 دسامبر به بهره برداری سپرده شود. این مجله خبری صبحانه رادیو زدی تا ساعت 8 صبح ادامه دارد. حالا ساعت 7:50 صبح به وقت کابل است. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند ایالات متحده آمریکا باید در زمینه چگونگی مصرف کمک‌های مالیش به بخش نظامی و امنیتی پاکستان نظارت دقیق داشته باشد. یک عضو کمیسیون روابط بین المللی این جرگه به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که در گذشته هیچگونه نظارتی از کمک‌های مالی آمریکا با بخش نظامی پاکستان صورت نگرفته است. سحر ریوال و جزئیات بیشتر در مورد.
تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند اگر از کمک های ایالات متحده آمریکا با پاکستان به گونه درست نظارت صورت نگیرد، ممکن این پول در حمایت از تروریسم به مصرف برسد. آنان میگویند که کمک های مالی ایالات متحده آمریکا با پاکستان در بخش مبارزه با تروریسم در سالهای گذشته به هدر رفته است. عبدالقادر زازای عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی روی نظارت از نحوه مصرف کمک های امریکا با پاکستان تاکید کرد.
اگر حکومت امریکا کمک میکنه با پاکستان و نظام پاکستان باید از کمک های خود نظارت کنه که متاسفانه تا حال را یا نظارت نکردند. از اون پولی که بر ازوا داد به نام عملیات وزیرستان و در خیبر پختونخوا و یا اگر شما نظارت میکردین باز واقعا این شبکه های حقانی و شبکه های توریستی باید حال از بین میرفت. یک پول باید حساب بگیره که در کجا مصرف می
کنه. این اظهارات پس از آن صورت میگیرند که در سفر یک مقام وزارت دفاع پاکستان به امریکا اخیراً ایالات متحده امریکا کمک‌های مالیش را در بخش‌های نظامی دفاعی و مبارزه با تروریسم با پاکستان تجدید کرده است. در گزارش برخی رسانه‌های پاکستانی آمده که دو طرف از همکاری‌های دو جانبه امنیتی ابراز رضایت کردند و آمریکا روی ادامه ارائه کمک‌هایش به هدف بلند بردن ظرفیت نیروهای امنیتی پاکستان تأکید کرده است. پاکستان نیز تصریح کرده که عملیات جاریش بر ضد تروریسم را به یک نتیجه منطقی خواهد رساند. این در حال است که حدود 4 روز قبل برخی از اعضای کنگره ایالات متحده آمریکا خواهان وضع تحریم‌ها بر سفرها و دارایی‌های مقام‌های نظامی و استخبارات پاکستان شدند. آنان گفتند که پاکستان در 15 سال اخیر میلیاردها دلار را از ایالات متحده آمریکا دریافت کرده، اما با گفته سناتوران آمریکایی مقام‌های نظامی و استخبارات پاکستان به پشتیبانی از گروه‌های تروریستی به خصوص طالبان و شبکه حقانی ادامه می‌دهند. در این حال برخی از تحلیلگران سیاسی افغان می‌گویند که ایالات متحده آمریکا باید از کمک‌هایش با پاکستان در بخش مبارزه با حراس‌افکنی در منطقه ارزیابی دقیق داشته باشد. محب الله شریف یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر اراده واقعی و ارزیابی وجود داشته باشد، این کمک مالی می‌تواند برای رسیدن به اهداف ضد تروریسم در منطقه مؤثر باشد. در این حال نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است که با وجود چالش‌ها پاکستان یک همکار مهم برای آمریکا است و آن کشور نیاز به همکاری اسلام آباد دارد. اما شماره از اعضای شورای ملی افغانستان میگویند که اسلام آباد همواره سیاست دوگانه را در امر مبارزه با تروریسم به پیش برده و به بهانه مبارزه با تروریسم از آمریکا پول دریافت کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
گزارش ها می رسانند که در نتیجه حملات هوایی روسیه بر یک شهر تحت اداره شورشیان در سوریه دهاتن کشته شدند. گفته شده است در این حملات یک بازار مزدحم، چندین ساختمان حکومتی و بلاک های رهایشی در ادلیب هدف قرار داده شدند. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است کار با حکومت بشار اسد برای مسکو ساده است، زیرا مسکو بازی دوگانه را به پیش نمی برد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
طیاره‌های جنگی روسی دیروز یک منطقه تحت کنترل شورشیان را در شمال سوریه بمبارد کردند که در آن دهاتن کشته شدند. گفته شده است این حملات هوایی یک بازار مزدحم، چندین ساختمان حکومتی و بلاک‌های مسکونی را در ادلیب هدف قرار دادند. گزارش‌ها در مورد رقم کشته شدگان زد و نقیزند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه می‌گوید 36 تن در حملات دیروز طیاره‌های روسی در ادلیب کشته شده و چندین تن دیگر زخمی شدند. ولی آژانس خبری وایترز از قول کارمندان نجات گزارش داده است که کشته شدن 43 تن را تایید نموده، ولی گفتند اجساد 30 تن دیگر هنوز مشخص نشدند که مربوط شورشیانند یا افراد ملکی. آژانس خبری رویترز می افزاید بیش از 150 تن در این حملات زخمی شدند که شماری از آنها جراحات شدید برداشته و برای تداوی به شفاخانه های ترکیه منتقل شدند. از سوی دیگر اردوی سوریه که حمایت هوایی روسیه را با خود دارد گفته است منطقه جنوبی خانتومان را در جنوب حلب از جنگ تندروان خارج ساختند که این مسئله پیشرفت بزرگی است برای پیشروی قوای حکومتی به سوی غرب ادلیب. این همه در حال است که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در یک فیلم مستنده که ناوقت دیروز منتشر شد گفته است در مورد سوریه با همتای آمریکاییش باراک اوباما صحبت کرده است. وی میگوید برای ما ساده است که با رئیس جمهور سوریه در همکاری با آمریکا کار کنیم. من اخیراً درباره سوریه با رئیس جمهور باراک اوباما و با دوستان ما عربستان سعودی و دیگر کشورهای عرب صحبت کردم. چرا این کار ساده است؟ زیرا ما بازی دوگانه نمی کنیم و موقف خود را تغییر نمیدهیم. روسیه کمپاین هوایی علیه داعش در سوریه را در اواسط ماه آگوست امسال آغاز کرد که این مسئله منتج به انتقادات بین المللی هم شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
خالد صمیم از لغمان نوشته است پروژه تاپی بزرگترین پروژه اقتصادی در افغانستان است و از این طریق می شود که کمک به صلح و ثبات سیاسی افغانستان شود و توقع مردم از این پروژه خیلی زیاد است. یک شنونده دیگر ما که نامش را ذکر نکرده از رئیس جمهور اشرف غنی در پیامش خواسته است که قاضیان را در یک ولایت بیشتر از یک سال به کار نگمارد. این شنونده ما یادآور شده که این مسئله زمینه را به فساد اداری مساعد می سازد. این شنونده ما همچنان نوشته است که مکافات و مجازات در تمام نهادهای حکومتی عملی شود، با این کار امنیت هم تامین می شود و فساد هم از بین می رود. و ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته است که حکومت در بیش از یک سال نتوانسته است که وزیر دفاع داشته باشد. چطور توقع امنیت از این حکومت داشته باشیم؟
رنگ‌های
زندگی.
خب شنوندگان عزیز برنامه رنگ‌های زندگی، ما امروز با یک خانم سرسفید و با تجربه می‌خوایم چند لحظه صحبت کنیم. خاله جان چند ساله هستی؟
من 87 ساله. امرای
چند
من
چند اولاد داری؟
یک دختر داشتم، 4 تا گند بچه. دختر برادر خدا فوت کرد. حالا شکر 4 بچه، 4 عروس، 2 تا نواسه بچگی، 9 تا نواسه دختری. 4 مندله در طرق اول خیرخانه خانه دارم. خودم در مندلک 4 هستم. دیگه بچه ها گفت که همراه یکی ما بیاد مگتم بچی نانک مدم و بالا بیاری چای اکتوب خدا خوردم سرک خدا میمانم خیلی دل مفتم باز میخیدم یک سات پیش از او آرسم یک سات پیش از او آرسم
کالای تخو میشوین خدمت تخو میکن
کالای من میششتن گفتم چما میشابان دابان اندر و بیفت قانان دمی چی مندازه ماشین کالا چه دلای بخی هم میمانم گفتم نی بچه من کالا خودم میشوین
خو یعنی قصاص میشوین دیگه
آنه
های کلاشتن ما رو چی بگوین
کلاشتن شما وعدی پداری شاید تلو پتو علا پت علا پت
گد وعد کلش در ماشین کالا یک دفعه خو خی خودت کده دست کالای در میشوی
یا نه
باز مانده نمیشوی حال خودت خوب بسیار ضعیر هستی
نه خدا نکنه نیستم ضعیر
از دورای جوانیت یک چیز رو بر ما قسم
دور می جوانی خودم صد خانه خطران داشتم خوب گزاره کردم دوستم دارم
خوشبالت بدر اولادا رو به دوستی گرفته بودی آمد
نه نه دوران ما دوستی نبود خوراک اختیار دست پدر مادر بود بازم این دوستای من خودگاری رایی کرد یک خوراک دختر خانه داشتن که پیر بره بچه بگی